د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سويزه ګوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ پاړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې در خبرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مونږ کتنه کړې ده خو تر دې هر څه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه د دې څه خبرونه وو د فاټا پارلماني غړي او مخالفو ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسي کوي چې ورته لوار لمخه سزا ورول شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالي آب و هوا له تړونه وځي او که ورسره پاتې کیږي. او سم خبرونو تفصیل د فاټا پارلماني غړي او مخالفه ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی. د فاټا غړي د احتجاج د حکومت لوري لا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو د نه منځوري په خلاف وکړ. خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکو مالیکال د بجټ وړاندې کول ورسته په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د غوي د دریز په نیخ په نیغه د نشکاره کول پر ضد آی کارت وکړ. تر غونډې ورسته په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل مشال ډی ټول دوی به د اصلاحاتو تر منځوري پورې خپل احتجاج جاری ساتي.
احتجاج ریکارڈ کړو او دا مونږه ټاکم یابي غنو چې په هیستوري کې اول ځل په پارلیمنت کې داسې بینر چې اوچا تکړه چې پاغه کېلې کلو چې هم به پاکستانی هم به پاکستانیو کی طرح حقوق دو.
د فاټا د غړیو اپوزیشن د احتجاج سربیر هم ممنون حسین خپل وینا مکمل کړه. نو موږ زیاته کړې چې د فاټا لپاره کافي پیسې مختص کړي چې دارنګ د سیمه د هیواد له نورو سیمو سره برابر کړي. دارنګ ممنون حسین له ګاونډیو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد دریز بیا روښانه کړ. د خیبر پښتونخوا ثقافت اداره وایي د دې صوبې هنرمندانو شاعرانو او لوکالانو لپاره د میاشتنی وظیفې بیا شروع کولو پریکړه کړې ده. حکومت هر میاشت 15,000 روپۍ ورکولې خو له څه مودې راهیسې بندې کړې دي. د صوبې ثقافت مشر د صوبې د ثقافت ادارې مشر اجمل خان نن مشال ډی ټول د وزیر الله پرویز خټک په حکم بیرته د میاشتنی وظیفې پر ورکولو کار پیل کړی دی. هنرمندانو د حکومت دغه ګام ستایلی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسي کړي چې ورته وار لمخه سزا ورول شوې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشال ډی ټول باید ستره محکمه ډیر ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام د محکومو سو زندانیانو لیست ولسمشر مانی ته وسپاري. نجیب آزاد زیاته کړه د جون په 16 نیټه په کابل کې د سولې په کانفرنس کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد وړاندې کړي. قسم د پرونی پیښې زمواري قسم پرون په کابل کې 14 سوي او زمواري چانه د منلې خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې تور پورې کړي چې دا کار د حقانی شبکې د پاکستان په مرسته کړی دی. خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان د نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې دغه تورونه د سولې په راوستو کې مرسته نشي کولای. نفیز زکریا زیاته کړه چې ځینې کړي د دواړو هیوادونو تعلقات خرابول غواړي او له دې په ګټو اخیستو سره غواړي پاکستان بدنامه سي. په پرونی برید کې شاوخوا نیوي کسان وژل شوي او تر 300 ډیر ټپیان وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړی چاودنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسیدلی دی. د دې خونو ویاند سیم الدین پسرلی نن مشال ډی ټول په هغه حمله کې لوی ادارو لکه د روشن مخابراتي شرکت د کابل سټار هوټل غزم فر بانک او لسګونو نورو شرکتونو ته مالی زیان رسیدلی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي پرونی پیښې د چاودنې له سیمې څخه تر 2 کیلومتره پورې شاوخوا سیمې تخریب کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالي آب و هوا له تړون سره پاتې کیږي او که ځنی وزي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. په واشنگټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ به د پیرس د 2015 کال له تړون څخه چې د آب و هوا د بدلون په اړه سوي ووزي. دا تړون د نړۍ 195 هیوادونو لاسلیک کړی دی. که چیرې امریکا له دې تړون وزي له نورو اتحادیانو سره به اړیکې لا کړکېچنې سي. امریکا به یوازینی هیواد وي چې د شام او نیکاراګوا ترڅنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي. اروپایي مشرانو ډېری هڅې کړي چې ډونالد ټرمپ ته په وروستیو شېبو کې تسلي ورکړي چې له دې معاهدې ونوځي، ولسمشر ترامپ ویلی د پر ریپبلیکن ګوند کې د دې موعدي مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برښنا کمپنیانو او صنعتکارانو پر د فشار راوړي چې دا تړون ونه مني. ډونالد ترامپ په 2014 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر دې موعدي سخت تنقید کړی وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په داسې حال کې ویني چې روس په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلی مودی روان کال د دغو غونډو افتخاري میلمه دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې روس له یو اوږدمهاله بحران تیری شي، خو د یوکراین د کرایمیا سیمې د الحاق له کبله لا هم له لویدیځ سره تعلقات کړکېچن دي. ماسکو او هند د سړې جګړې پر مهال ښې اړیکې درلودلې. هغه مهال پخوانی شوروي اتحاد د نوې ډیلی تر ټولو لوی تجارتي شریک، سیاسي اتحادي او هند د وسلو برابرونکي وي. د اړیکو تر 190 کال وروسته د پخوانی شوروي اتحاد تر لنګېدو وروسته خرابې شوې. هغه مهال په هند کې اقتصادي بدلون راغی او له لویدیځو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو دلچسپي ډېره شوه. ولسمشر پوتین په پام کې لري د جون پر دومه په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې ته وینا وکړي، خو نن د نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره ویني. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي د ډونالد ترامپ انتظامی د غوډو ودانیو د بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې ورزخه روسیان استلی وو. ورسپانه په خپل پرونی ریپورت کې د هغو سرچینو حواله ورکړي چې په دې اړه د روس او امریکا سفارتکارانو په رابطو خبر دي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی له دغو ودانی روسی کارکونکو استلی وو. په دې کې یو په میریلند او بل د نیویارک شهر بهر ده. دا ګام په امریکایي انتخاباتو کې د روس د مداخله او په روس کې امریکایي سفارتکارانو سره د ناوړه چلند په خبرګون کې سوی وو. واشنگتن پوسټ وايي ترامپ انتظامیه د اپریل په لومړۍ کې روس ته ویلي وو که چرته ماسکو په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا پر نوې جوړیدونکو کونسلیټ پر کار لګول شوی بندیز لري کړي، نو واشنگتن دغه ودانۍ ماسکو ته سپارلی سي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس د موسم او کرنسي حال درته سراج صحیح درکوي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستل کیږي او په 1.6 روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپیه 50 پیسې او په 1.15 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.15 روپیه 50 پیسې او په 1.43 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 80 پیسې او په 29 روپیه. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 60 پیسې او په 23 روپیه 70 پیسې. او یو افغاني په یو روپیه 2.5 پیسې او په یو روپیه 3.5 پیسې. او 3.5 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه غستل کیږي او 3.8 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 1.5 او 23، او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر منمون حسین پارلمان ته په وینا کې د کابل برید غندلی او ویلي دی چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو پر دې مهال احتجاج کړی.
احتجاج ریکارډ کړو او دا مونږه کامیابی ګڼو. اول ځل ټول اپوزیشن مونږ په دې باندې متفق کړو. دا فاکا سټیټس چې دی دا صرف قبایلو مسله نه، دا د شلو کروڑ عوامو مسله ده.
په کابل کې د پرونی برید مړو شمیر اوس نوی تر رسیدلی. د افغانستان دینی عالمانو ویلي چې ځانمرګ بریدونه په اسلام کې ځای نه لري.
اے بی زمیرو، اغه وحشیانو چې تاسو دغه بے مفهومه جګړه، بے منطقه جګړه دا جایز ګڼئ، راشي وګورئ چې پرون ډیره افغانان بیچارهګان اغه په خپل وینو کې لطپت پراته وو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي که په قبایلي سیمو کې اصلاحات ونه سي نو دا به بدی پایلې ولري. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سترزو د خبرونی لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې وورید چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د پارلمان غړي غونډه ته وینا وکړه. نوموړي په دې غونډه کې په کابل کې پرنی برید وغند وی ویل چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان پر کورنۍ چارو هم خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل عرفت انجم په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې په افغانستان کې امن راتللو بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی. د زیارت پر ورځ د پارلمان شریکې غونډې ته د خطاب پر وخت ولسمشر ممنون حسین وویل چې په پوله امنیت یقیني کولو لپاره به افغانستان او پاکستان ته په ګډه سره کار کول وي. ولسمشر ممنون حسین په کابل کې شوې حمله هم وغندله او ویل چې د پاکستان ولس او حکومت په هر ګام د افغانستان ولس سره ولاړ دی او دوی سره به ټول ممکنه مرسته کوي.
تو افغانستان کې د امن راتلونو بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی او د دې مقصد لپاره پاکستان مری کې مذاکرات کول ممکن کړل او د آسیا زړه کانفرنس په مرحله کې برخه واخیستو غوډونی وکړو. د ترګره مخنیوي لپاره موږ افغانستان مشورولې ته بلنه ورکو چې د پولي نظام ښه کول لپاره د پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
د ولسمشر خطاب شروع کېدو سره سم په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو احتجاج شروع کړو او د حکومت خلاف نارې وهلې. که څه هم ولسمشر ممنون حسین خپل تقریر جاری ساتلو خو اپوزیشن غړي د احتجاج په توګه لغونډې بهر ووتل.
قومي سلامتي کې باره مې شکوک او شبهات یا پیچیدہ نوعیت کے دیگر مسائل ان سب کی بنیاد
ممنون حسین په خپل خطاب کې وویل چې پاکستان په معاشي توګه سویلي ایشیا په مهم معیشتونو کې شامل شوی او پاکستان کې د ګرانې بشر کې کمی او د پیداوار بشر کې زیاتوالی راغلی کوم چې نړیوال بینک هم ستایلی. نوموړي زیاته کړه چې د دفاعي شعبې په شمول د پاکستان په ټولو شعبو کې بهتري راغلې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهدارې په منصوبو کار روان دی. د سل وجه به چې د ملک صنعتونه نور هم مضبوط شي او د ملک معیشت به ښه شي. د پاکستان ولسمشر په خپل خطاب کې د فاټا اصلاحاتو هیڅ ذکر ونه کړو. پسې چې د فاټا پارلماني غړو د نور اپوزیشن ګوندونو په شمول د پارلمان نه بهر احتجاج وکړو. واضح دی چې د فاټا پارلماني غړو په شمول د پاکستان نور اپوزیشن ګوندونو لوړاندې د صدر د خطاب کولو په موقع د احتجاج او بایکاټ کولو دړکا ورکړې وه. د سینیټ او قومي اسمبلی په دې ګډه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان د درې واړو پوځونو مشران او په پاکستان کې د بهرني هیوادونو استازي هم موجود وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له کبلی سیمو سره اړه لرونکو د پارلمان غړو پر دې موقع احتجاج کړی. هغوی ویلي چې حکومت باید په کبلی سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل بیا سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکړي.
د صدر ممنون حسین د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت د قبیلې سیمو ځینې د پارلیمان غړو پلیکارډونه پورته کړي وو چې پرې لیکو قبایلو ته د خپل حقونه ورکړل شي. د مشال ریډیو سره په اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجي شاجګل وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې قبیلې سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوي نه وي.
احتجاج ریکارډ کړو او دا مونږه کامیابی ګڼو چې په هیستوري کې اول ځل په پارلیمنت کې داسې بینر چوچاته کړي چې په هغه کې لیکلو چې هم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانیوں کی طرح حقوق دو. ددے سرا سرا زدہ گھٹا کامیابی گانم چھ اول زل ٹول اپوزیشن مونگ پدے بانے متفق کرو. دا فاٹا سٹیٹس چھ دے دا صرف قبائلوں مسالہ نہ دا شلو کروڑ عوام مسالہ دا ان شاء اللہ تعالیٰ چھ دے قبائلوں دا کم ریفارمز دی دا وہ اس نئی ساری کی اور ڈر زر پا اگا ٹول حقوق قبائلی عوام تا ملاوی کی چھ کم پلاور اسلام آباد و کراچی کے خلق تا ملاوی دی.
دا باجوڑ نہ دا حکومتی گوند پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غړی شاهاب الدین خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا مسله چې کوم در شلو کال نه تحریک موږ چلو دا نه موږ د یو پارلمنټیریان په وینا چلولې دا موږ یوازې د سلور کال ډزی دی دا موږ بیا هم ډزی کو ان شاء الله دا چې موږ څو کور چیف کړی دی دا موږ بریدو چرته دا چې حقیقي نه په کار دی چې موږ ملګری په اتفاق سره یو کارو کې ډیره مزه وکړي.
د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو د استادو سره نور سیاسي ګوندونو هم احتجاج وکړو. مشال ریډیو چې د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاونه په دې حق له پختل نه هغه
صدر چدے آغا دا چیف ایگزیکٹو دے دا فاٹا دا آغا پا قلم ماندے فاٹا زم کی دیشی خیبر پکن کو اثر آغا دا خلق کو چکم اتموے آغا بالکل عمدہ شہن پاتے شوئے دے دا پارا دا احتجاج کے دا مونگا ٹول اپوزیشن دا فاٹا دا پارا آواز اچت کو.
دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق مشال ریڈیو تو ویل چی گون یہ لاول اور رزی دیف سیار پر زد دے اغواری چی قبیلو تا ہم لکا دا نور پاکستان حکونا ورکرل شی.
جماعت جماعت اسلامی د ایف سی آر خلاف ډیر د پخوانه جدوجہد کړي او د جماعت اسلامی کارکنانو په فاټا کې ډیر وهل خوړلې دي، جیلونه برداشت کړي دي د ایف سی آر د نظام خلاف. او موږ هغوی سره کلک ولاړ یو، موږ د دې مدعیان یو، او دا د عوامو ناره ده او دا به همدغه شان کېږي څنګه چې قبایلي عوام غواړي.
د فاټا ځینې د پارلیمان د غړو په وینا چې د روژې میاشتې نه پس به په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي چې پکې بور سره ټول سیاسي ګوندونه ملګري وي. یاد دې وي د فاټا اصلاحاتو په اړه د دوو ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي دریز دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې عیني حیثیت نشته او باید چې په اصلاحاتو کې له فاټا ولس وپوښتل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې د وژل شو شمیر اوس نوي ته رسیدلی. د افغانستان د رسنیو مرکز د دغه شمیرې پخلی کوي او زیاتوي چې په دې کې تر 400 زیات کسان ټپي شوي. هم دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد دشمنانو یا په څو جبو کې ماتې خوړلې ده، اوس عام خلک په نشه کوي. نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي بریډ شاهد و. پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په ګډې خبري غونډې کې برخه واخیسته. مراد علي مراد وویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دشمنانو واخلي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتي ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجه به ډیر ژر بیا له تاسو سره شریک کړو.
برای شما شریک خواهد شدن.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبري تکرار کړي چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمني، فرانسې، روسیې، ترکیه، ملګرو ملتونو، ناتو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. سپینې مڼې ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونه کوي چې د دې پیښه عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلې دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترس کې د پاریس د شاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل د چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنای مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي.
عملیات جنایتکارا استفاده میکنه.
د کابل د چهارشنبه د ورځې په چاودنه کې د بی بی سی تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکونکی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیښه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څنګه دغه پیشه د شار په خوندي سیمه کې د یو ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د شار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
احمد شیبرو. د نړۍ یو شمیر مشرانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې سوي د برید په کلک غندلې او له افغانستان سره ملاتړ او غمرازی ښودلې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خبر کړی دی چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په کابل کې د مې میاشتې په 13 تاریخ لوی برید زمواري تر اوسه چا نه داخستي. په دې برید کې نوي کسان وجل شوی او 400 نور زخمیان دي. طالبانو په دې حمله کې لاس لرلو انکار کړی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې NDS په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید حقانی شبکې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په مرسته کړی دی. بلخوا اسلام آباد دا برید غندلې دی. د کابل دی خونړی برید په اړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش هم څه نه دی ویلي. د طالبانو په شان دې ډلې هم په تیرو وختونو کې کابل کې د لویو بریدونو ذمواري منلې ده. افغان چارواکو ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د کابل یو اوسیدونکو جاوید ویل چې د خلکو داسې وژل او هغه هم د روژې په میاشت کې یو نه بخون کې جنایت دی. دا بمی چاودنه په نړیواله کچا په پراخ ډول وغندل شو. د نړۍ بیلابیلو خلکو افغانستان سره غم شریکی وکړه. ملګرو ملتونو ویل چې دا برید ظالم او بزدلانه و. دوی له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت سره دې د برید کوونکو په موندلو او سزا ورکولو کې مرسته وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا برید په سخت ټکو غندلې. د هغه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د امریکای سفارت به د افغان حکومت سره د پیښې عاملینو په موندلو کې مرسته کوي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره ژمنتیا نه ماتیدونکې ده. په برید کې بهرنیو وګړو او سفارتونو ته هم زیان اوښتی دی. د جرمني سفارت د پیښې ځای ته ډیر نږدې دی. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې یو ساتونکی وژل شوی او څو کارکوونکي یې زخمیان شوي دي. بی بی سی ویلي چې د دوی څلور خبریالان په چاودنه کې زخمیان شول او د هغوی ډرایور ووژل شو. د ایران سرکاري خبري اژانس د رپورټ تر مخه د ایراني سفیر کور سخت خراب شوی دی. په همدې حال کې ناټو ځواکونو د برید په مهال زخمیانو سره مرستې له وجې د افغان ځواکونو او طبي ډلو کار ستایلی دی. د بشر حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې له ظلمه ډک دا تشدد د دې یادونه کوي چې د جګړې ډیر زور پر ملکي وګړو دی. د دوی په خبره وسلوالې ډلې قصدن ولسی وګړي په نخښه کوي.
بل پلو په افغانستان کې دینی عالمانو د کابل برید غندلې او ویل دي چې په اسلام کې د ځانمرګو بریدونو هیڅ جواز نشته. دوی پر وسلوالو غږ کړی چې له جګړې لاس واخی. باز محمد عابد نور حال راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې د چهارشنبې په سهار د موټر بم چاودنې غندنه وکړه او په افغانستان کې روانه جګړې د هیواد د دښمنانو کار وباله. دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست رابللې وه چې د جلال آباد ښار په ګډون پکې د بیلابیلو ولسوالیو څخه دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اسلام دین دا د امن او دا د قوت د ورولۍ او د رحم دین ده. په اسلام کې انسان وژنه نشته ده. دغه اعمال او د غندنې لپاره علما کرامو دا غونډه جوړه کړې. دغه اعمال چې هغه ځان وژنه ده په اسلام کې اس اصل ورته نشته.
مولانا نصرت الله د روژې په مبارکه میاشت کې داسې بېرحمانه وژنې د وحشیانو کار وباله.
الله رب العزت په نس باندې دغه خلک جهنميان دي چې د دشي مسلمانانو په دشي یو معظمه او مکرمه میاشت کې او په دغه میاشت کې د دشي یو قتل عام د مسلمانانو دا ډیره زیاته ناروا عمل دی. دا عمل موږ په کلکه باندې غندو.
د چاودنې له امله چې اکثرو ټپیانو ته خلکو اوبه ورکولي هغوی لسکلو نه ځکه انکار کړی و چې روژه یې په خوله وه. مولوي نعمت الله یوسفزی همدې خبرې ته په اشاره وایي چې د افغانستان دښمنان دې د بیګناه انسانانو له وژنو لاس واخلي.
ای بې زمیرو، هغه وحشیانو چې تاسې دغه دا بې مفهومه جګړه بې منطقه جګړه دا جایز ګڼئ، راشي وګورئ چې پرون ډیری افغانان بیچارهګان هغې په خپلو وینو کې لت پت پراته وو، خو هغې د اوبه یو غړپ هم نه کوو، د دې په خاطر چې د هغې روژې خرابې نه شي.
باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي چې ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د حکومت دریځ د پاکستان په اړه روښانه سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تور پورې کړی چې دا برید په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې ترسره کړی دی. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د کابل په وخت 10 بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، بیرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو سلسله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوې ده چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوري ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي، خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت او عمومي ریاست په وینا حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابت کړي چې دا چاودن حقانی شبکې کړې ده، نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادونو مسؤلانو سره په بیړه شریک شي، او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانی د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیات شي چې د کابل په پیښه کې پاکستان حمله سولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډ راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان لوري دا تور رد کړی دی چې ګواکې په کابل کې سوې برید د پاکستان کې پلان سوی و. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویل چې دا تور بې اساسه دی. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د زیارت پورس 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وین نفي ذکریا وینا وشغینه سر چې د افغانستان سولې او ثبات کې دلچسپي نه لري، د دواړو ملکونو اړیکو ته تاوان رسول غواړي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوی بے بنیاد تورونه ردو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپل د ترهګرۍ نه متاثر شوی دی، او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بے مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو برخه لري، او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان نه زیات نه غزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سفې خوشي.
په خپل بریفینګ کې د افغانستان صورتحال په اړه د ملګرو ملتونو او د امریکای د ځینې پوځي چارواکو د رپورټونو حواله هم ورکړه چې په دغه رپورټونو کې د افغانستان د داخلي مسلو ذکر شوی دی. تیره ورځ په کابل کې شوی د خونړي برید تور افغانستان پر حقانی شبکې لګولې وو، او ویلي وو چې د حقانی شبکې مرسته پاکستان او استخباراتي ادارې کوي. له دې وړاندې هم افغانستان پر پاکستان د ترهګریزو بریدونو تورونه لګولي وو، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د لړکې د سیمه ییزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید وای دا د سیمې بدمرغي ده چې د تورونو سلسله روانه ده. د په وینا اصل مسله دا ده چې نه خو پاکستان او نه افغانستان لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه کوششونه کیږي چې څنګه بل دې مسلې ځان روباسو.
اصل خبره دغه ده چې دواړه هیوادو کې یو تجویز باندې خبرې اترې روانې دي، او کاغه باندې چې دواړه هیوادونه د یو ځای مشترکه کاروایانې شروع کړي، افغانستان په خپل سیمه کې او پاکستان په خپل سیمه کې ترهګرو خلاف، او د دې یو دریم هیواد چې دی هغه د نگرانی وکړي. نو کدې باندې عمل وشي نو ماته کاری چې کېدی شي چې بیا لږ حالات کې سب بهتري راشي. اسې دا ملاقاتونه اوس پورې خوشن دي، دا سه تر لاس کړي نو مخکم دا سه خوشبین نیم.
هارون رشید خپل خبرو کې زیاته کړه ک اوس هم د دوړ ملکونو حکومتونه خپلو کې نه کینی، نو دې سره حالات نور هم خرابې دي شي.
رابع اکرم خان د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې حکومت په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې تر ډیر حدا بریالی سوی دی، او د ترهګرو حمله یې ماته کړې ده. نوموړي د خبرونو په کوټه کې خبري غونډې ته وکړه. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د بلوچستان له وزیر نواب ثنا الله زهري تر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې صوبایي حکومت تر ډیره حده پورې په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې بری موندلی دي، او د ترهګرو چې کوم نیټورک وو هغه یې مات کړی دي. د نوموړي په وینا کله چې په صوبه کې د مسلم لیگ او ملت پالو ډلو حکومت جوړ شو، نو هغه مهال یې پرېکړه وکړه چې نور به په صوبه کې د ترهګرو لپاره ځای نه وي، چې له امله اوس د ترهګرۍ په پیښو کې لوی کمبود راغلی دی. خو د افغانستان سره د بلوچستان یوه اوږده پوله هم تړلې ده، او په نتیجه کہ کل نہ کل چناوڑ پیش رامست سی.
دیکھیں جو بھی ہوگا میں آپ کو یہ یقیناً بتاتا ہوں جو دہشت گردوں کے
ساتھ بلوچستان علا وزیر نواب ثنا اللہ زیری وائی چی دا ترگری پا زد جنگی والو خبر ادا، او کم چوک چی دا ترگری پا پیش کی تورن دی دا غو پا زد با حکومت ہرو مرو گامونا پورتکوی، او صوبہ با دا ترگرو سخ مخل پاک کری. د دیو پښتنې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې د حکومت د پراخې تګلارې له امله په سلګونو بلوچستان چې په خوا باید د حکومت په ضد وسله راپورته کړې او وغرو ته ختلی وو، هغو نن نه یوازې خپله وسله د حکومت و مخ ته تسلیم کړې ده، بلکې د یو ښه پاکستانی په توګه د نوي سره څخه خپل ژوند پیل کړی دی. یوه اونۍ له مخه د کوټ څخه د تښتول سوو دوه چینایانو په اړه د یوې بلې پوښتنې جواب کې نواب ثناء الله زیري زیاته کړه چې حکومت به ډېر ژر د دغه تښتول سوو چینایانو په ګډون د لوړو زده کړو پخوانی سکتر عبدالله جان قریشی هم راخوش کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
او سم د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د فاټا پارلماني غړي او مخالف ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال احتجاج وکړ. د فاټا غړي د احتجاج د حکومت له لوري لاسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو نه منظوري په خلاف وکړ، خو اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د هغوی د دریځ نیغ په نیغه نه ښکاره کولو پر ضد بایکاټ وکړ. د خیبر پښتونخوا ثقافت اداره وایي د دې صوبې هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو لپاره د میاشتنی وظیفې بیا شروع کولو پرېکړه کړې ده. حکومت هره میاشت 10,000 روپۍ هنرمندان تورکول خو له څمندې راسې بندي کړې وي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسی کړي چې ورته وار لمخه سزا اوروت شوې ده. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشال لیدو ټول چې باید ستره محکمه ژر پر دې موضوع کار وکړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړی چاودنې کې خصوصي سکتور ته شاوخوا $10 میلیون مالی زیان رسېدلی دی. د دې خونو ویان سیام الدین پسردی مشال لیدو ټول په هغه حمله کې لوی ادارو لکه روشن مخابراتي شرکت، کابل سټار هوټل، غزم پر بینک او لسګونو نورو کمپنیانو ته مالی زیان رسېدلی دی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالې آب و هوا له تړونه سره پاتې کیږي که ځینې وځي. نړیوالو مشرانو د ولسمشر ټرمپ غوښتي چې باید د دې تړونه سره پاتې شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند د وزیر اعظم نریندر مودي سره په داسې حال کې ویني چې روس په سینټ پیټرزبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلی مودي د روان کال د دغو غونډو افتخاري میلمه دی. د امریکا واشنگټن پورټس ورځپاڼه وایي د ډونالډ ټرمپ انتظامی د هغو دوو ودانیو بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه ښکار د دسمبر په میاشت کې ورځخه روسیان ایستلي. ورځپاڼې په خپل پرونی رپورټ کې دا خبره د هغو سرچینو له کوله کړې چې په دې اړه د روس او امریکا د سفارتکارانو په رابطو خبر دي. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوو. او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفعت انجم کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا په ملک کې روانې سخت ګرمۍ او بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ د ولس ژوند ګران کړی. په کلو کې 12 نه تر 14 غنټو او په خاریه کې 13 نه تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی. په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې په دې لړ کې د تشدد نه ډک احتجاجونه هم روان دي چې پکې د انساني ژوند سره سره سرکاري املاک ته هم زیان رسېدلی دی. اداري وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې ټولو صورتحال وروسته نوټس اخیستی او امر یې کړی چې کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ وخت کم کړی شي، چې فیصله سازی کې د صوبایي غړي هم شامل کړی شي او راتون گشپک دیش میں شکی دی بجلی لگخت او پیداوار پڑا شمیرا او معلومات را جمع کړی شي. اداري زیاته وی چې د فکر وړ خبره خدا دا چې وزیر اعظم امر کوي چې ولست دی ریلیف ورکړي شي او لوټ شټینګ ختم کړي شي. خدا غ احکامات د نظر سوکو باسي د حکومت او ولست ترمنځ فاصله زیاتیږي او حقیقت خدا دی چې د لوډ مینجمنت پلان په مکمل توګه ناکام شوه. اداري پوینا چې په پښمنی روزي ماته او تراوو په وخت کې د بجلی نشټوالي یو معمول جوړ شو، د سلا وجه چې د ولست مشکلات زیات شي او ولست روزه په خلا په احتجاجونو کولو مجبور دي. اداري اخره کې وایي چې دا ټول منځنامه د دې خبرې په لور اشاره کوي چې وزیر اعظم ته داسې شمیره او رپورټ خود لیکيږي چې د سن د ظاهري کې چې د بجلی بحران په ختمه دو دی، خو په اصل کې دا بحران دومره زیات دی چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال 5 نیم لکه خلک د تمباکو د استعمال نه متاثر کیږي او په نړۍ کې هر کال 1 لک نه زیات کسان د تمباکو له وجې مړه کیږي. ادارې وایي چې یو غیر سرکاري تنظیم وفاقي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د سګریټ په ډبو په 5% برخې دي د صحت متعلق عکسونه او خبرداري پیغامونه ورکړي، او دا هم ویلي چې د سره سره د نسوارو او پپان هم بندیز ولګول شي چې دا شن په ملک کې د خولې د کینسر په مرض قابو وموندل شي. ادارې زیاتوي چې مشاهده تر مخه د معلومات را مخته شوی چې کوم عمر ځوانان د سیګریټ پر نشه کې زیات کړ دي په اصولي توګه په دوی سیګریټ خرڅول نه دی پکار او یو دکاندار ته اتلس کارونه کم په کوم عمر ماشومانو سیګریټ وغیرہ نه دی خرڅول پکار خودل د سیګریټ چرس او نور داسې نشه یي سيزونه په اسانه سره ترلاسه کیږي اداري په وینا پولیسي ځایونو بسونو اډو او پارکونو کې د سیګریټ او تماکو په استعمال بندیز لګول پکار دي همداشان په فلمونو ډرامو کې د دې په استعمال په خودل هم پابندي پکار ده میاندې پلارانو ته خپل بچو ته او په کالجونو یونیورسيټو او سکولونو کې استادانو ته خپل شاګردانو ته د دې نه د ډډې کولو نصیحت کول پکار دي اداري اخیر کې وایي چې حکومت ته باید سیګریټ او تماکو په خرڅولو او د استعمال په اړه په قوانینو د سختې سره عمل درآمد یقیني کول وي ځکه چې تر څو په دې سخت ګامونه نه وي پورته شوي نو د دې مخنیوی نشي کېدی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د روزي په میاشت کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه مقاله لیکلې ده او بل خوا نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د خرابېدونکو امنیتي حالت لور ته کتنه کړې ده د دواړو لیکنو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی کمپنیو ته امر کړی چې د روژه ماتي مخکې یا وروسته د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت له شروع کېدو سره سم د بجلی لوډ شیډنګ لامل وزیر اعظم د سیاسي بحران رامنځته کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی ورسپانه لیکي د بجلی لوډ شیډنګ د پاکستان د بجلی نظام کې ستونزې په ګوته کوي د برېښنا مسله هغه څه دي چې نه یوازې د اقتصاد په لور د پرمختګ په لاره کې د هیواد لپاره یو خنډ دی بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې یو مهمه سیاسي مسله هم ګرځېدي شي رسپانه لیکي د بجلی بحران لامل د پاکستان اقتصادي وده هم له ګواښ سره مخامخ ده چې په تیرو کلونو کې حاصله شوې ده د فائنانشل ټایمز په خبره تیرونه د بجټ وړاندې کېدو په وخت روان کال نه د راتلونکي جون میاشت پورې د سالانه وده 15% خودل شوې شره په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته ده بلخوا نیشنل انټرست مجله د امریکا ملي استخباراتي ادارې مشر تجزیه سمه بولی چې د افغانستان په اړه کړی و مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات په تیر یو کال کې د خرابېدو په لور روان دي د افغانستان بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال رپورټونه هم ښه شګون نه ورکوي له رپورټونو سره سم په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبلا ریکارډ کچې ته رسیدلې د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 2015 دیش افغان امنیتي سرتیری او پولیس اهلکار وژل شوی او ژوبل شوی دی د دې ترڅنګ 8 میلیون افغان وګړي اوس د طالبانو تر واک لاندې دي دا د تیر کال په نسبت 3.4 میلیون اضافه ده مجله دې هر څه ته په کتولي کې څوک دا نشي ویلی چې افغانستان پرمختګ کړی دی مجله لیکي دا د امریکایانو رویش برعکس خبره ده چې افغانستان ته د اضافي امریکایي او نیټو سرتیرو لیږلو په اړه په امریکا کې په ولسی کچه بحثونه کې ادم دلچسپی ښکارا کیږي
فرانس پریس خبری ایجنټس د هند وزیر اعظم روس ته د سفر په اړه مقاله خبره کړې ده ایجنټس لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس اقتصادي غونډې په څنډه کې سره ویني دواړه مشران غواړي چې د خپل منځي تجارت زیات کړي د لیکنې لنډیز له ملیحا میرزاده څخه
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي د زیارت په ورځ د کرملین سالانه اقتصادي غونډه په سنډه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندر مودي کوربتوب کوي ایجنس لیکي مودي او پوتین په داسې حال کې لیو بل سره ویني چې هندي وزیر اعظم د اروپا سلورو هیوادونو په دوره دي دواړه مشران وړي چې د هیوادونو ترمنځ کم شوی تجارت زیات کړي د سینټ پیټرسبرګ په درې ورځنۍ اقتصادي غونډه کې نریندر مودي د روس درون میلمه دي ایجنس لیکي چې روسي صدر دا سرګندول غواړي چې دا غونډه د تیلو د کمو بیو او د یوکرین په سر په موسکو لګیدلی بندیزونو لامل راولاړ شوی اقتصادي بحران نه د دغه هیواد دراوتلو یو ذریعہ ده د کرملین لپاره هند د یو رابرسیره کیدونکې بازار په معنا دی او غواړي چې ورسره تجارت زیات کړي یو شنن کی کریس ویفر اجانس ته ویلي د ډیر واضح ده چې یو کوي بیان مخې ته راشي چې روس خپل سیاسي تعلقات پراخول نه چې د کوم ځانګړي هیواد سره اړیکې نيسته کول غواړي روس او هند د اویاو کلونو لپاره اتحادیانو چې د دوانو ترمنس ډیر تجارت کېدو د دوی ترمنس نه یو سفارتي ملګرتیا و بلکې د هند وسلې رسد تر ټولو مهمه ذریعہ پخوانی شوروي اتحاد وو په دغو تعلقاتو کې بدلون هغه وخت راغلو کله چې پخوانی شوروي اتحاد مات شو او هند اقتصادي بدلون په تکل له غربي هیوادونو سره اړیکې جوړول شروع کړې دغه حالات اوس هم سرګندي چې نوې دلی د واشنگتن نږدې ملګری هیواد دی او روس د پاکستان او چین سره اړیکې خې کړې دي تمه ده چې په ملاقات کې مودي او پوتین په یو شمېر موعدو وغږیږي په دې کې یو مهمه هغه د ماسکو لخوا د هند په جنوبی برخه کې اټمی پلانټ ته نورې ریاکټرې ورکول شامل دي. هند غواړي چې د کوئلې پر ځای د انرژي متبادلې ذریعه په کار راولي. د مودی دورې پر مهال د وړخیزه تجارت په مهمه نقطه وي چې په 2015 کال کې تر 8 بلین ډالر ټیټ وو. د 2030 لپاره هدف 1.5 بلین ډالر ساتل په پام کې دي. تر دې مخکې مودی سپین او جرمني ته تللی او د روس پس په فرانس ته ورځي.
ملیحا احمد زاده و د نړۍ کې د ماشومانو د ژغورلو اداره یا سیف د چلډرن وای چې په نړۍ کې له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یا د ماشومتوب له حقونو بې برخې پاتې کیږي. سیف د چلډرن په رپورټ کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی چیرې چې ماشومان د جګړې، فقر او نورو ستونزو له امله له اساسي حقونو محروم دي. رضوان مراد نور حال راکوي.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی خار اوسیدونکو دی د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنی چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بې سه شوي وو او شپږونی مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنشي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. علم اوس د بیزې شو په کم کې اوسېږي، خونځي ته هم ځي خو خپل کور کلی پسې خفه دی.
اتمنى ان نرجع على بلدنا ونشوف بيوتنا ونشوف مناطقنا شلون
صاير. دی وای خونځي ته د بیا تلو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. منګ و ساته د شپې په تیارې کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، خونځي، د لوبو سامان او ټول شان هلته پریښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو د خو عالم او کورنۍ نه وړي خپل خار باجی ته چې د موسل پر لوی لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بې ځای شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده. سیف د چلډرن موسسه وایي د نړۍ په سطحه هر څلورم ماشوم له خپلو حقونو محروم دی چې دا ماشومان د یو له منځه تلونکي نسل له خطر سره مخامخ دي. سیف د چلډرن موسسه وایي د نړۍ په سطحه 100 میلیونه ماشومان د جګړو له وخت نه مخکې ودونو، درنو کارونو، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ځواني له دورې خوند نشي اخیستلی. د سیف د چلډرن د رپورټ له مخې په نړۍ کې له هرو شپږو ماشومانو یوې له پوهنې بې برخې دی او د نړۍ په مختلف برخو کې شاوخوا 8 میلیونه ماشومان هر کال مړ کیږي. د سیف د چلډرن د رپورټ له مخې هغه هیوادونه چې په زیاته اندازه پکې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي افریقایي هیوادونه نایجیریا، انګولا، مالی، د مرکزی افریقا جمهوریت او سومالیا دي. عراق د سیف د چلډرن د 122 هیوادونو د لیست په 123 ځای کې ده. په عراق کې له هرو 5 ماشومانو څخه یو بیا په خوارځواکۍ اخته ده. د عراق لپاره د سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ د مؤسسې مرستیال اکرم شکارم وایي تاوتریخوالی د عراق ماشومان لپاره جدي او خطرناکې پایلې لري. نوموړی وایي نړیواله ټولنه باید د عراق له ماشومانو سره د مرستې ژمنه وکړي، کنه دا هیواد به د اوس په شان په راتلونکي کې هم له تاوتریخوالی ډک وي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان لوی ښار کراچۍ د لسیزو له تیارو درودو په حال کې دی او پرمختګ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې په ځانګړې توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. ګولایا ستدي لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو ښار ویل کېدو خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګان یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ ښار موازنه د هند ممبئی ښار سره کېده خو لسیزو تیرېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې ده. ورځپاڼې لیکي د کراچۍ ښار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه ښار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو ښارونو کې یو شمیرل شوی و. د ورځپاڼې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ ښار کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ ښار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخستل شوی و. ورسپان لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ ښار کې 2.5 کروڑ خلک اوسیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي ښار دی. په پاکستان کې 40 کاله وروسته د سرشمیرنې نه به د ښار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورسپان لیکي کراچۍ ښار څومره پراخه کیږي نو هغه مرشان یې آبادی هم زیاتیږي. ورسپان د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بده مرغه د کراچۍ ښار شان او جلال ختم شوی دی او وفاقي حکومت کوشش کوي چې په ښار کې امن پر ځای کړي. ورسپان لیکي په کراچۍ ښار کې رینجز او فوج حالات ښه کړي دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزورې او درغلیو ډک ګڼل کیږي. ورسپان لیکي د کراچۍ ښار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکي ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه ښار کې ډېر په زړه پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو ښار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې 100 کاله وړاندې وي.
ګولایازو د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که د قبایلي سیمو په آئینی انتظامات عمل کولو کې ځنډ راغی نو دغه به پر دې سیمه منفي اغیز وکړي. د دوی په وینا تر سوچ په دې سیمو کې د پاکستان د نور برخوندې جمهوري نظام نوی نافذ وي نو دغه سیم به د افغانستان خلاف استعمالیږي. تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
کارپوهان پر دې نظر دی چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ بعد دغه سیمې په امنیت او سیاست ډېر منفي نتیجې رامنځته شي. د سیمه ایزو چارو پوه پرسیا پټک وایي تر څو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام نه وي راغلی نو تر هغو به د افغانستان خلاف د دې سیمو استعمالېدل روان وي. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ بعد د پاکستان په امنیت اهم ډېر بد اثرات وي.
تیرو څو میاشتو کې فاته کې بیا د شتګل راښکاره شوي دي. تری ډرون حملې وشوې افغانستان کې چې کوم اثر دی الله بله دی چې افغانستان امنیت هم پرې خرابېږي. سیاست هم دا ارزاوي که نه سیاست کې هم دا خبره ده چې دا پاکستان کې د جمهوریت نه ختم شوي ایجنډا فاته ده.
بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي د قبایلي نظام په اصلاحاتو کې د ځنډ تر ټولو زیات تاوان قبایلي ولس ته رسي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له کلونو راهیسې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لکونو قبایل بې کوره شول. یو شمېر د وسلوالو لخوا ووژل شول، کورونه یې وړنګېدل. خو د په خبره که چیرې په قبایلي سیمو کې موجوده FCR قانون ختم شي او د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري نظام په کې راشي نو د قبایلي ولس د غزپل به بند شي.
د فاټا د اصلاحاتو ځنډولو ګڼ نقصانات کېدای شي. تر ټولو غټ نقصان یې دا دی چې د قبایلي سیمو پاسماندګي به همداسې دوام ولري. امنیت هم نشي ښه کېدی ځکه چې امنیت هله راتللی شي چې قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي نظام ورګډې کړل شي.
بل خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او د سیمایزو چارو په مسند ډول بیا وایي په داسې حال کې چې روس د غسیمې ته رانوځي نو د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامي اصلاحاتو کې د ځنډ له کبله د غسیمې یو وار بیا د نړیوالې جګړې لپاره کارول کېدای شي.
روغ خانو پروډ باندې وتا بوټ لګول او چې به د دې دینا د دې نه چکم ده دوشنبه 2 کیلومتر د دې دینا ماسکو چکم ده 2 کیلومتر د هغه ته پر روسي چې پکې هغه فلم کړی نو دا نو قوتونه چې دی د خېته تر نه وتل او دا غنه په زدور چې کوم د دې په مقابل کې نور ځنته کوم بل نه کوم قوتونه په دې خېته کې موجود دي. دا غیر ریسپانس هم دا غیر د دې ټول کیسه کوم په دې چې په جواب کې خامخا خپل یو نظر اغیم لري. خو بار خاور په بیا هم دا غي جنگ بم بیا په دې خاور باندې بیٹل فیلډ بم دا زمو خاورې
د برسل کې دا چې د فاټا ځینی پارلماني غړو مخکې مشال ډوب ته ویلي وو چې دوی غواړي د هیواد د بجټ تر منځوري مخکې قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي چې د رنګ د فاټا اصلاحاتي عمل لپاره په وفاقي بجټ کې رقم کې خودل شي. خدا سيونه شو ته یادونه دا چې د وزیر اعظم مشري په بونو چارو سلاکار ستاد عزیز په مشري جوړي فاټا اصلاحاتي کمیټه په خپل تفصيلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو او د FCR قانون پر ځای د ریواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات تو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ پر 2مه یې وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه. خو پر اصلاحاتو د جمعیت العلماء اسلام ګوند لخوا د اندېښنو له کبله لا هم قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتي بل نه دی منظور کړی.
اسرار الله مومندو د مومند او باجوړ تجاران وای چې له افغانستان سره د تړلې لارې باید خلاص کړل شي. د دوی په وینا د نه یوازې دوی ته تجارتي نقصان رسولی بلکې تګ راتګ هم نسی کولای. شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د محمد او باجوړ کاروباري ولس د ډیورن پکر خاطر د شیو پولو د بیا آزادولو غوښتنه کوي او وای چې د تیرو شپږو کلونو راهسي د دغه لارو د بندښت لوجه د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي او بل دا چې پوری غاړه تر نغم خادي هم پاتې شوي. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وای چې د تورخم او چمن لارې هر کله چې بند شي نو د میاش دوه لپاره پر تګ راتک نوي ولی بیا خلاص شي. نو حکومت دی باید په باجوړ کې د غاخي پاس نوا پاس او په محمود کې ګوسړه یا ګورسل دروازې هم خلاصې کړي چې د سیمه کاروبار یو وار بیا شروع شي.
د شګردل لړې په ټول پاټا کې دا هغه لاره ځای دی الته مطلب دا غو یا نشته دی موږ په خپل ځای باندې زما د ګورنر سره په دې کې ملاقاتونه کړې دي چې ولې ونی شي چې دا زمونږ د دوه طرف ځان سره د روزګار رواني او د روزګار رواني د سره په قبایل کې به یو د شګردي ختمي کې ځای مو خبردار ټول خلک به روزګار باندې وي چې روزګار شروع په دواړه طرفه باندې انشاء الله تعالی د کوشش کوم چې د پونال خلک راغه جلال آباد ته پورې دغه خلک هم په خوشحالي او د دې مختخل چې کوم دی دا هم په خوشحالي.
د محمد او د بایزو قبيله د پولي دواړو غاړو ته خپل ځمکې خپلوان او کورونه لري. د پولي د بندق سره دغه ولس کار کروندې او په غم خدای کې تک راتک پاتې شوي. د شندري سیمې ملک سنوبر خان بایزي وای چې کله نه لار بند شوي نو د بایزو د سیمې ولس په ګڼ شمیر کې لاندې سیمو ته کړي هم کړي.
حقیقت خبره ده چې شوی دي جلته مله شوی دي تورخم وګورې خلک تری دي او اخره یې بریخي واپس راغلي دي او دا د حساب را وری چې لکه یو انسان یو بدن یو بس پمند باندې نه مای کی نو بس دغه شی نه مای شو یو مونږه مومن د بده مرغه زمونږه د مومن دي جنسه ګورتل بارډر دا بنشه ویل نو به یو ورځ د پارم نه کولاو شوی چې هغه خپل هغه زمونږه کم بیزی ورونه خو بیزی ورونه خو اوسیږي کړي ساري شوی کورونه هغه اوروالي دي کنه.
شهاب الدین د باجوړ پولټری اسوسییشن یا د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیه مشر دی او هغه وای چې په باجوړ ایجنسی کې یو سل او 28 د چرګانو فارمونو څه فارمونه د عسکري اپریشن په دوران ختم شو ولې د ډیرو فارمونو والو د کونر د کاروباریانو سره روزګار قطع شو نو اوس به روزګار دي.
کوم چې پوټي کاروبارونه غندل سړي په بابر روانو د ډیرو وجنه د پوټي کاروبارم پټا په ودرې ده چې موږ چې دا به رې کولاو چې موږ ته وړي د روزګار موږ ځوانانو ته میلاو شو ترانسپورټ او ډریوران او خالق او ټول روزګار یې هي روزګار دل.
بل خو د پولیټیکل انتظامی محمد جنسی پوینا چې د محمد د سرحدي پولیس د بیا پرانست لپاره هغوی کوشش روان کړي چې څه مو د وړاندې د کسٹم د محکمې غړي هم راغلي خو دوی زیاته کړه چې کدا ور لار خلاصيږي هم نو روزګار به پر قانوني کول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یويش پلندو سپو 2013 پنځل لزر 3 پیته پنځل لزر 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم تاسو ته د مرسوی شاعر د بنیر چې د بنیر په بابا مشهور دی د هغه د مړینې په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. دا د باجوړو په پیش کراچی کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې دي. محمد عمران پر نور حال راکوي.
منیر بابا د کراچی ادبی ټولنې اتفاق پختو ادبی جرګې مشر غړی هم وو او د یادې ټولنې مشر ساګر تنقیدی وای چې په کراچی کې به کوم ځای کې هم ادبی غونډې کېدلې کاغه د پښتو ژبې وی او یا نه خو منیر بابا به پکې د پښتنو نمائندګي کوله.
د ادب په حواله دا سړی دومره متحرک سړی چې په دې پوخ عمر کې په دې سپینه ګیره باندې په ادب کراچی کې که د اردو مشاعره به وه که د پښتو مشاعره به وه که هغه به د هرې جرګې وه که هغه به د هر تنظیم بابا به د پښتو د شاعر د نماینده په حیث هلته کې حاضر وو او موږ له بلا دا دومره کوو چې ګوره تاسو نوزګار یې هغه نه ما ته حکم کوو چې کوم ځای ته تللې زه به هلته کې حاضر لګو نو بابا به هر ځای ته ځان رسوم.
تاجبر خان تاجبر د بونیر سلطان وس سیمې سره تعلق درلود او د شاوخوا 50 کالو راهیسې په کراچی کې میشتو. هم د دې له کبله نوموړي په کراچی کې د بونیر بابا په نوم پیژنګلو لرله. تاجبر خان تاجبر بونیر بابا د پیغام په نوم د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړي او د هغه د وراره شمشیر خان په وینا چې د نوموړي جنازه نن ماسپخین پیراباد کالونی بنارس کې ادا کړي شوی او مړی هم په کراچی کې خاورو ته سپارل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، او سم د روزي د بیانونو ځانګړي لړۍ وخت رسیدلې. نن به واوري چې روزه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي، او څنګه روزه انسان له بدو ویلو او غوسې کولو ګرځولای، یعنی منع کوي. موضوع به په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتی ذکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتوگ بانی رالی گلی چھ دا یو عبادت تے، او یواز دا یو دا عبادت یا تعبدی جہت نہ لری، بلکہ دا روحانی جہت سر پچن کے یو تربیوی جہت ہم لری چمنگ او تاستا تربیت راکی د صبر، او صبر دا سی یو شے دے چھ دا غ پ بدلہ کہ اللہ عز وجل انسان دا جنت ورکی. اللہ عز وجل فرمائی الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زما دا فاردا او زد د غروجی جزاء او بدل ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روزی دا صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روزه نیسی هغه ډیر صابر د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه همنګز د کو پروژه کې نو په دې خاطر باندې مونږ ته د صبر او د زغم نه کار اخستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاش کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغوی خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو، او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نشي، نو دا مطلق یو رواج دی، او دا مطلق اسی خولې ته یو کلپ اچول دي، او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه، او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، او سم وخت رسیدلې دی د خبرونو د لنډیز عبدالحی کاکړی وړاندې کوي. د فاټا پارلمان غړو مخالف ګوندونو نن د پارلمان شریکي غونډې ته د ولسمشر مومن حسین د وینا پر مهال احتجاج کړی. د فاټا غړو د احتجاج د حکومت له لوري اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو د نه منظوري په خلاف، او اپوزیشن ګوندونو بیا د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو وروسته په سرکل ټلویزیون پی ټی وی د هغوی د دریځ نیغ په نیغه نشکاره کولو پر ضد کړی دی. د خیبر پښتونخوا ثقافتي دراوی د دې صوبې هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو لپاره د میاشتنی وظیفې بیا شروع کولو پریکړه کړې ده. د ثقافتي ادارې مشر اجمل خان نن مشال دي ټول چې وزیر اعلی پرویز خټک په کومې بیرته میاشتنی وظیفې پر کولو کار پیل کړی دی. هر میاشت حکومت 150 روپۍ کولی. افغانستان ولسمشر دفتر وایي هغه زندانیان او ترګر به پانسی کړي چې ورته وار لمخه سزا وروڅوي ده. دا خبره د جمهوري ریاست مسؤل ویاند نجیب آزاد نن وکړه. ورخوا به پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پرون د کابل په بریټ کې د حقانی شبکې لا د پاکستان او بخشي د پاکستان لاسو پاکستان بهرنی چارو وزارت وایم نفیس کریان نو ویلي چې دواړو هیوادونو تعلقات خرابولو هڅه کېږي او په دې ګټه خصوص سره د کړي واړي پاکستان بدنام کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړي چاودنې کې خصوصي سکتور ته شاوخوا لس میلیونه ډالر مالی زیان رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان وکړي چې د نړیوالې آب و هوا له تړونه سره پاتې کېږي او که ځینې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړونه سره پاتې شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په داسې حال کې ویني چې د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د غونډې کوربتوب کوي. ښاغلی مودي روان کال د دغو غونډو افتخاري مېلمان دی. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د ډونالد ټرمپ انتظامی د غوډو ودانیو بیرته سپارلو اقدامات کړي چې پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې ورزخه روسان استدلی. ورسپانه په خپل پرونی رپورت کې دا خبره د هغو سرچینو له قوله کړي چې په دې اړه د روس او امریکا د سفارتکارانو پر اړیکو خبر دي. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پات ورسیدې کې پر دې چفو پات سواس دیوا ریډیو اوریدلای شي. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.